ډیر مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې پرون په بوزبې کې په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند پر ټینګښت خبرې سوي. نن د طالبانو او د امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو دریمه ورځ ده. خبرونه په خبرونو پیلو. دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوي برخه یې مصرف کړې ده. د بریتانیا هوایي شرکت وایي چې راتلونکی میلادي کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. افغانستان دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان په یو لړ پوځي عملیاتو کې وژل سوی. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران د کمانډو د ځانګړې قطعې په عملیاتو کې وژل سوی. د ده په خبره دغه عملیات د سې شنبې په شپه په پکتیکا کې سوی.
بلال زدران چې د طالبانو د سرې قطعې مسؤول د 15 ولایتونو لپاره او د هغه ولایتونو چې په هغه کې غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر راځي دلته نامنی خپرونه ها په یو لړ عملیاتو کې وژل شو.
شغلی جوید دغه راځول چې د کندهار د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول ملا اکرام الدین هم په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو د هوایی او ځکنیو عملیاتو په لړ کې له 15 نور وسلولو سره وژل سوی دی. دغه عملیات هم وړ مشپه سوي دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ویان د دغو څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالب قمندانانو پر ضد ځانګړي عملیات زیات کړي څو دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کونړ کې په یو ځوابي برید کې څلور طالب وسلوال وژلې دي. د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ځینو وسلوالو د سه شنبې په ورځ د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته ډله ییز برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پولیسو په ځوابي حمله کې یو لسنه وسلوال ټپیان شوی هم دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو جلا خبر پاڼه کې ویلي د هرات د درسکن او شیندن ولسوالۍ ترمنځ لوی لار کې د یو ایښول سوي ماین په شنډولو د یوې تروریستي پېښې مخه نیولې ده. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوي برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف سوې ده. ارګ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مالی وزارت چارواکو دا خبره په هغه راپور کې کړې چې د سې شنبې په ورځ یې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړ. د مالی وزارت په دې راپور کې ویل سوي د روان کال د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې د 1,900 مالي کال له انکشافي بودیجې څخه 3.4 میلیارد افغانیو زیاتې مصرف سوي چې دا د انکشافي بودیجې 1.9% مصرف شي او د تېر کال په نسبت 4.4% زیاتوالی پکې څرګندېږي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې د مالی وزارت د مالی مرستیال له قوله ویل سوي چې 900 دولتي بنسټونو خپله انکشافي بودیجه تر 90% زیاته مصرف کړي. د مالی وزارت په وینا د لګول سوي انکشافي بودیجې سطح ته په پام فواید عامه او کلیو پراختیا وزارتونه د افغانستان برښنا شرکت، عامه روغتیا او کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارتونه د انکشافي بودیجې د مصرف له نظره په لوړه سطح کې راغلي دي. د یادونه ورده چې په تیرو کلونو کې د افغانستان د ګڼو ادارو لخوا د کلنۍ انکشافي بودیجې کم مصرفول د افغان حکومت یو ستونزه او مالی ننګونه وه. د بریتانیا هوایی شرکت بریټیش ایرویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. له دې اعلان سره به د 2019 میلادي کال له جون میاشتې څخه تر لس کلن ځنډ او امنیتي اندېښنو وروسته د بریتانیا هوایی شرکت بریټیش ایرویز بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. تمه کېږي چې دغه شرکت به د اسلام آباد او لندن ترمنځ په اونۍ کې درې الوتنې کوي. دا مهال یوازې د پاکستان هوایی شرکت PIA د اسلام آباد او لندن ترمنځ الوتنې کوي. په 2008 میلادي کال کې د اسلام آباد پر ماریوټ هوټل تر موټری بم برید وروسته چې تر 500 زیات کسان پکې ووژل سول، د بریتانیا هوایی شرکت اسلام آباد ته خپلې الوتنې وځنډولې. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هېواد د نظامی عملیاتو د څار لپاره د فضایي قمندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. دونالد ټرمپ د سیشن په ورځ د یو سند په لاسلیک کولو د امریکا دفاع وزارت دنده وسپارله، څو د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز رامنځته کړي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله په چټکه توګه د کارولو وړ وګرځي، او په فضا کې د سټلایټونو او مصنوعي سپوږمکیو په شمول د امریکا د ګټو مؤثره دفاع وکړای سي. دا مرکز د ولسمشر ټرمپ له هغه هدف څخه چې غواړي یو ځانګړی فضایي ځواک رامنځته کړي جلا ګڼل کېږي، خو شاید دواړه پروژې په یو لوري حرکت وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سه شنبې په ورځ په فلوریدا کې د کینیډي په فضایي مرکز کې وویل، نن په فضا کې د امریکا د ملي امنیت یو نوی پړاو پیل سو. د پینس په وینا د دې پروژې تمویل به د امریکا د 2000 میلادي کال په بودیجه کې شامل سي. او د امریکا یو فدرال قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی. د نوموړي مدافع وکیلانو د سه شنبې په ورځ د اوسنۍ پروسې د دوام غوښتنه وکړه، څو د رابرټ مولر له څېړنو سره لا ډېره همکاري وسي. فلین اعتراف کړی چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې مامورانو ته د روسیې د سفیر سره د کتنې په اړه دروغ ویلي دي. د سپینې ماڼۍ له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې کله په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د مایکل فلین د کتنې د وخت او د خبرو اترو د محتوا په اړه نور جزئیات څرګند شول، نوموړی له دندې لرې کړی سو. د رابرټ مولر په مشرۍ هغه پلټون کې چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنې کوي، په دې قضیه کې د فلین همکاري ستایلې او د هغه لپاره یې د نه بندې کېدو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې د امریکا د ملي امنیت د دې پخواني سلاکار د بلې محاکمې نیټه نه ده ټاکل شوې. پرونی په خبری راپورونه کې اوري چې پرون په ابوظبي کې په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند پر ټینګښت خبري سوي. نن د طالبانو او امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو دریمه ورځ ده. په اماراتو کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو له پیل سره سم د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې په سوله کې ټولې خواوې ګټونکې دي.
در صلح همه برنده می باشه. از ادامه جنگ کشور فرصت ها را از دست می ده، مردم فرصت ها را از دست می ده.
په هلمند کې مو د سره صلیب یو مرکز ته بیایو چې معلولیت لرونکو ته د بدن مصنوعي غړي جوړوي.
زموږ زیات مریضان چې دی هغه هغه مریضان دي چې خپل د بدن غړي د لاس ورکړي اندامونه، مثلا لکه دواړې پښې چې د لاس ورکړي، یو پښه د لاس ورکړي، او هغه کسان چې راځي ډېر مایوس دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر توافق کړی چې خپل خیریه بنسټ به ړنګوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. تاسی آزادی رادیو تغواجی است. نن به پابوزابی که دی طالبانو لپلاوی سره دی امریکا دی استازی مذاکرات دی دریم ورزی لپاره هم دوام مکری. ویل کیلی چه پرون دی خبرو اترو پا دوائم ورز دوارو خواهو پر شپج میشتنی اوربند خبری کردی. سره لدی چه دی افغانستان دی حکومت یو حیات هم پا دی غنده که دی گردون پا هدف پابوزابی کده، خو طالبانو لابغان حیات سره هر دول لیده کات رد کردی. تفصیل اجمل انه.
نن د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د متحده عربي اماراتو ابوظبي ښار د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خبرو کوربه دی. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم په دې خبرو کې حضور لري. رویټرز خبري اژانس وایي طالب چارواکو ورته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د خبرو اترو په دویمه ورځ باسونه په یو شپږ میاشتني اوربند او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په راتلونکي متمرکز وو. رویټرز د طالبانو د همدې سرچینو په حواله وایي امریکایي لوري ترې غوښتي څو د افغانستان د راتلونکي سرپرست حکومت لپاره خپل استازي وټاکي. تر اوسه پورې افغان حکومت او یا کابل کې د امریکا سفارت د خبرو د دویمې ورځې د بهیر او جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په رپورټونو کې ویل شوي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا لخوا په شپږ میاشتني اوربند لټینګار وروسته طالب لوري دوه موضوعات مطرح کړي. لومړی دا چې موقت حکومت د رامنځته شي او مشریدي هم داسې چاته وسپارل شي چې طالبان یې وړاندیز کوي، او دویمه دا چې سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي امارات دې د دې پروسې تضمین وکړي. خو د سه شنبه پر ورځ نه وخته وسلوالو طالبانو دا راپورونه رد کړل. دې ډلې په یوې اعلامیه کې ویل چې خبرې اترې تر ډېره د دوی په وینا د امریکا په اشغال متمرکز وي او زیاته کړې ده چې د موقت حکومت اوربند انتخاباتو یا بلې کومې کورنۍ مسلې په اړه بحث نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانگزی ابو زبی په خبرو اترو کې د طالب هیئت مشري کوي. ویل کېږي چې د طالبانو د هیئت په ترکیب کې د کوټې شورا څو مهم غړي هم شامل دي. د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیئت هم ابو زبی کې دی او د غلطۍ پر ظلمي خلیلزاد سربیره د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره کتلي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخان سوری ویلی دا هیئت هڅه کوي چې له طالب لوري سره نږدې خبري وکړي او د دواړو خواو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. خو د رویټرز خبری اژانس په وینا تر اوسه داسې کومه نښه نه ده لیدل شوې چې طالبان دې له افغان هیئت سره مخامخ خبرو ته چمتو وي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به له افغان حکومت سره خبرې ونه کړي. نوموړي د ابو زبی خبرې د ده په وینا د اشغال د پای ته رسولو لپاره مذاکرات بللي. خو له دې ټولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د عملي پایل لپاره هیله مندۍ زیاتې شوې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وویل ځینې فکر کوي چې په جګړه کې یې ګټه ده، خو د عبدالله په وینا سوله د ټول افغانستان په ګټه ده.
در صلح همه برنده.
ښاغلی عبدالله وایي په سوله کې به ټول ګټونکي یو. دا جګړې د دوام لپاره افغانستان فرصتونه لاسه ورکړي او د افغانستان خلک فرصتونه لاسه ورکړي. په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر خپل ټویټر لیکلی هیواد به په افغانستان کې د سولې او د خپل دی ګوندی د حسین لپاره هڅه وکړي. امریکا ټینګار کوي چې د سولې لپاره د ورستیو هڅو هدف د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اسانتیا برابرول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لپاره راتلونکي وری میاشت د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې یو توافق ته رسیدل اصلي هدف ګڼل کیږي. اوس به په راتلونکي درې میاشتو کې ولیدل شي چې د زلمی خلیلزاد د تیرو درې میاشتو هڅې څومره رنګ راوړي او یا افغانستان رښتیا هم د سولې پړاو ته رسوي او کنه.
په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو له پیل سره سم د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې په سوله کې ټولې خواوې ګټونکې دي. عبدالله عبدالله ویلي چې د سولې په اړه د ملي یووالي حکومت هڅې د افغانانو د غوښتنې پر اساس ترسره کیږي. رحمت الله افغان له کابل.
وروسته له هغې چې د افغانستان جمهور ریاست د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې نږدې وبللې، د حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې بهیر کې ټولې خواوې ګټونکې دي. عبدالله عبدالله چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د جګړې د دوام په صورت کې به افغانان فرصتونه له لاسه ورکړي.
صلح خواست مردم افغانستان است، اما عواملی که چرا به صلح نرسیدیم.
هغه وای صلح د افغانانو غوښتنه ده، خو هغه عوامل چې ولې صلح ته نه رسیدلی هغه معلوم دی. یو شمیر غواړي چې د جګړې لاره یو ځل بیا په افغانستان مسلط سي او د خپل خوخي نظام جوړ کړي. آیا په دې هیواد کې دا ممکنه ده؟ د صلح لپاره هر فرصت ردول معنا څه ده؟ لبل خوا په صلح کې ټول خواوې ګټونکې دي. د جګړې په دوام سره هیواد فرصتونه الاله ورکوي. که څه هم ښاغلي عبدالله د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ وروستیو خبرو ته اشاره ونه کړه، خو ویل چې د سولې د راتګ لپاره د افغان حکومت وروستۍ هڅې د خلکو د غوښتنو په اساس کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست په یوې خپرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمي په مشرۍ افغان پلاوی له طالبانو سره د پیل کېدونکو خبرو لپاره ابو زبی ته رسېدلی. په اعلامیې کې راغلي چې ښاغلي رحیمي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او ټاکل شوي چې روانه اونۍ د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره هم وګوري. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبری رسنیو ته په لیږلي اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی استازي به د افغان حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تېره ورځ د دوی استازو له زلمی خلیلزاد سره په مقدماتي ډول کتلي او همداشان دوهم ځل ملاقاتونه هم پیل سوي دي. د طالبانو ویان وای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او په افغانستان کې وروستۍ بمباري هغه موضوعات وو چې په دغه ملاقاتونو کې باندې بحث وسو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو له پیل او همداشان د سولې په اړه د زلمي خلیلزاد له وروستیو هڅو هرکلی کوي. د دغه جرګې دویم منشي محمد فیصل سمی د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل ښاغلی خلیلزاد چې د سولې لپاره کومې هڅې پیل کړې، موږ ورنه ملاتړ کوو. سوله د افغانانو یوه اړتیا ده او هیله لرم چې زموږ په هیواد کې سوله راسي. هغوی چې په دې برخه کې همکاري کوي افغانان ورنه مننه کوي. ښاغلی سمی او یو شمېر سناتورانو د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې همداشان هیله څرګنده کړه چې د ابوظبي ناسته به وکړای سي افغانان سولې ته نږدې کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې د مشورتي بورد ځینې غړي دغه بورد سیمبولیک او غیر موثر ګڼي. د دغه بورد یو غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته ویل چې دغه بورد د ټولو استازیتوب نه کوي او په کار ده چې بدلون پکې راسي. تفصیل له خان محمد سینه.
یو شمیر جهادي او سیاسي سیرې چې د سولې د مشورتي بورد غړیتوب هم لري د دغه بورد پر سرنګوالي او رول انتقاد کوي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر او دغه بورد غړی ګلبدین حکمتیار د سولې د مشورتي بورد په تشکیل او صلاحیت یو لړ ملاحظات لري. د افغانستان د حزب اسلامي وایم حشمت الله ارشد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې مشورتي بورد سمبولیک دی، د همدې لامل پکې ګلبدین حکمتیار ګډون نه کوي.
نظر ما ایسته که بورد جنبه اجرایی نداره.
زمونگ نظر داده چه دغه بورد اجرایی جنبه نلری، یواز سمبولیک ده او موثریت هم نلری. لهم ده عمله پا که ده حزب اسلامی مشر جناب انجینر صاحب گردون او نکرد.
د حکومت لخوا د سولې د مشورتي بورد له جوړېدو وروسته دغه بورد یوازې یو ناسته کړې ده. د دغه ناستې یو تصویر چې د جمهوری ریاست د فیسبوک پر پاڼه خپور شوی ښیي چې د دغه بورد غړي ګلبدین حکمتیار، حامد کرزی او محمد اسماعیل پکې نشته. د دغه بورد غړي چې تېره اونۍ حکومت اعلان کړل، یو دیرش دولتي او غیر دولتي کسان پکې شامل دي. ولسمشر او د ده مرستیالان، اجرائیه رئیس او مرستیالان یې، د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ملي امنیت سلاحکار او قاضي القضات هغه لوړپوړي چارواکي دي چې نومونه یې د یاد بورد د غړو په لیست کې لیدل کیږي. حامد کرزی، صبغت الله مجددي، عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد آصف محسنی، یونس قانونی، حامد گیلانی، حاجی دین محمد، محمد اسماعیل، سید منصور نادری، صلاح الدین ربانی، عبدالحادی ارغندیوال، آمنه افضلی، صدیق بلخی او امرالله صالح هغه سیاسی او جهادی رهبران دي چې په دغه بورد کې شامل دي. د دغه بورد غړي محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل دغه مشورتي بورد د ټولو خواو استازیتوب نه کوي او په کار ده چې بدلون پکې راشي. د ټینګار کوي چې له طالبانو سره مذاکره کوونکې ټیم باید له دغه بورد وټاکل شي او د بورد په مشوره خبرې پر مخ بوزي.
مشورتي بورد چې و جوړ سوی په تشکیل کې ښه شخصیتونه دي، خو د ټولو خواوو استازیتوب نسي کولای. ښه ده چې بدلون پکې راسي.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس کریم خرم هم په دې باور دی چې دغه مشورتي بورد له دې عمله چې د مشورو ورکولو په کچه دی موثر نه دی او د ده په خبره، ځکه پکې اکثره سیاسیون ګډون نه کوي.
به خاطر صلح اینا کدام صلاحیت دیگه ندارن؟ صرف
د سولې په برخه کې دوی کوم صلاحیت نه لري، یوازې مشورتي نوم یې پرېښی دی. په دې خاطر د سولې په راوستلو کې نه موثر دی او نه کوم نوی شی دی. څرنګه چې په لومړۍ ناسته کې ولیدل سول اکثره سیاسیونو په کې ګډون نه درلود.
د ولسمشر ویاندویانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د دولت لخوا له طالبانو سره د سولې د مشورتي بورد غړو ټینګار کړی او ویلي دي چې د اساسي قانون له مخې د مذاکراتو صلاحیت له حکومت سره دی، نه له سیاسي ګوندونو سره. د سیاسي چارو پوهان او پتیره بشیر بیژن په دې باور دی چې تر اوسه د سولې د خبرو په اړه د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ اجماع نه ده رامنځته شوی. دی تاکید کوي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره ښه موقع برابره شوی او حکومت او ګوندونه باید په همغږۍ سره دغه خبرې پر مخ بوزي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
با په کندوز کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف ولسی غونډه وسوه چې ګډونوالو پکې د سولې پر ارزښت خبرې وکړې. دوی د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ د خپل سرو وسلولو موجودیت وباله. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز ولسونو په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه لویه غونډه جوړه او د سولې له روانو خبرو ملاتړ اعلان کړ، خو ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د امنیت او ثبات لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. په دغه ولایت کې مدني فعال ملاله سات په خپلو خبرو کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال تر خپل واک لاندې سیمو کې د عامو خلکو پر وړاندې له هر ډول ظلم و ستم څخه کار اخلي او دغه راز د امنیت او ثبات پر وړاندې هم ستر خنډ شمیرل کیږي.
افراد مسلح غیر مسئول کسایی هستند که اینا صلح و ثبات در منطقه به مخاطر انداختند.
غیر مسئول وسلوال هغه کسان دي چې په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت له ګواښ سره مخ کړی او دغه راز په وسلوالو غلاو، جنسي تیریو، قتلونو او په ډول ډول جنایتونو تورن دي او باید دغه ډلې خلاصلا شي او د دوی په شتون کې په سیمه کې د سولې او ثبات تامینول ناشونی کار دی. په ورته وخت کې ګڼ شمېر کندوزیانو په هیواد کې د سولې او ثبات د ارزښت په اړه سره خبرې وکړې او دغه راز پر دولت یې غږ وکړ چې په سیمه کې ټول خپل سری وسلوال خلیصلا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د دې غونډې دو تنو برخوالو حبیبې ګلستانی او خلیل امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که اشخاص مسلح غیر مسئول دسکریمیشه خیلی گپ خوب که باندهای قاچاق انسان گرفته تا قاچاق مواد مخدر.
خپل سری وسلوال باید خلیصلاش، ځکه دغه کسان د مخدراتو توکو په قاچاق، د انسان په قاچاق او په ورته نورو غیر قانوني کارونو کې لاس لري. عوام خلک هم ورڅخه په تنګ دي.
تر یو اخر حکومت محلي ولایت کندوز یک تعداد افراد غیر مسئول
په دې غونډه کې خلکو د سولې او ثبات له روانو خبرو او دغه راز د خپل سر وسلوالو د خلیصلا کولو او د نیولو له بهیر څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او له دولت سره د همکارۍ ژمنه وکړه. بلخوا د کندز د والي مرستیال حشمت الله ارزبیګي خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو او د نیولو په اړه جدي اراده لري، ځکه تر اوسه پورې د غیر مسؤول وسلوالو 21 تنه مشهور قمندانان نیول شوي او زندان ته لیږدول شوي دي.
در یو وخت شما شاهد شوم چې په اثر سعی و تلاش په تصمیم رهبری محلي کندز یک سلسله
مرکزی حکومت او د کندز سیمه ایز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدي او قاطع پلان لري. څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست، موږ د خپل سرو ټوپکیانو یو شمېر مشهور قمندانان ونیول او اوس مهال په محبس کې شپې او ورځې تیروي. په هیواد کې د سولې او ثبات ټینګښت د افغانانو له دایمي هیلو څخه بلل کیږي، خو بیا د کندز اوسیدونکي وایي څو چې په سیمه کې ټول خپل سری وسلوال خلیصلا او د قانون منګولو ته ونسپارل شي، نو په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت ناشونی کار دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به صفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د متحده عربي اماراتو په کوربهتوب له طالبانو سره د امریکا د لوړپوړي پلاوي په روانو خبرو یوه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې له طالبانو سره د یو نږدې کس په حواله لیکلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو وغوښتل چې د اعتماد سازۍ لپاره د شپږ میاشتنی اور بند اعلان کړي. وال سټریټ لیکلي دا نه ده معلومه چې د امریکا استازي له طالبانو د دې غوښتنې په ځواب کې هغوی ته څه وړاندیز کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلي چې تر راتلونکي حمل میاشتې د افغان حکومت او طالبانو سوله وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د امریکایي او طالبانو د پلاوي په دې خبرو کې د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او پاکستان استازیو هم حضور درلود. د طالبانو مشر ملا هبت الله د ابوظبي خبرو ته خپل دوه استازي او د خپلو مرستیالانو ملا یعقوب او سراج الدین حقاني په استازولۍ یو یو کس استولی دی. ورسپانې لیکلي د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی هم په ابوظبي کې دی. دغه پلاوی مشر عبدالسلام رحیمی چې د افغان ولسمشر د دفتر رئیس هم دی، د سه‌شنبې په ورځ له زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. د افغان پلاوی هڅه دا ده چې له طالبانو سره له نږدې وغږیږي او د سولې په راتلونکو خبرو ورسره بحث وکړي. طالبانو ویلي چې په مهمو موضوعګانو یوازې له امریکایانو سره د څو هیوادونو د استازیو په حضور کې خبرې کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د لانجې سوله ییز حل د راتلونکي ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره هم افغان ولسمشر اشرف غنی او هم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته مهم بللي. په متحده عربی اماراتو کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو خبرو د ډیلی میل ورسپانې پام هم ځان تاړولې. د ورسپانې په لیکنه طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو تازه پیغام کې ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره یې د سولې په رابطه مقدماتي خبرې کړي او دا بحثونه به دوام وکړي. په دوام کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر د طالبانو د غوښتنې تکرار هم یاد شوی. طالبانو ویلي استازي د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هر اړخیزې خبرې هم کړي. ډیلی میل ورسپانه په دوام کې لیکي د غدرې هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو 15 کلن حکومت په رسمیت پیژندلی و. ورسپانه لیکي د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې داسې وخت پیل شوې چې طالبانو پر افغان پوځیانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی.
د امریکا ولسمشر منلې چې خپل خیریه بنسټ به ړنګوي. د نیویارک لوی څارنوالي پرون اعلان وکړ چې ټرمپ له خپل دغه بنسټ څخه د 2018 میلادي کال د انتخاباتو پر مهال ناسم استفاده کړې ده. اجمل اند او په اړه نور تفصیل.
دا یوازې ولسمشر ټرمپ نه دی چې د ټرمپ له خیریه بنسټ څخه په ناسم استفاده تورن دی، بلکې زوی اریک او لوري ایوانکا هم له دې خیریه بنسټ څخه په خصوصي او انتخاباتي مسلو کې په ناسمې ګټې اخیستنې تورن دي. د سې شنبې په ورځ د نیویارک لوی څارنوالي باربرا انډروډ وویل د ټرمپ خیریه بنسټ چې د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کارولو په تور تر څېړنو لاندې دی، د ولسمشر ټرمپ له توافق سره سم منحلېږي. میرمن انډروډ زیاته کړه د ټرمپ د خیریه بنسټ ټوله شتمني به د نیویارک د لوی څارنوالۍ تر څارنې لاندې پر نورو خیریه بنسټونو وویشل شي. دا قضایي چارواکي په دې سربیره له ولسمشر ټرمپ څخه د 1,800,000 امریکایي ډالرو د جریمې غوښتونکي ده، او همدارنګه غواړي چې د امریکا ولسمشر دی د 10 کلونو لپاره په نیویارک کې د خیریه بنسټونو له مدیریت بې برخې کړای شي. سپینې ماڼۍ او د ټرمپ د خیریه بنسټ مدافع وکیل دمګړی د نیویارک د لوی څارنوالي د دې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د باربرا انډروډ لخوا د د خیریه بنسټ په وړاندې راپورته شوې قضیه د نیویارکي ډیموکراټانو دسیسه بللې وه. د سی ان ان تلویزیونی شبکې رپورټ ورکړی چې د ټرمپ د خیریه بنسټ ټوله شتمني 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. د تفریح، د سپورتي کلب او تابلوګانو د پیرودلو په شمول 15 داسې موارد یاد شوي چې پکې د دې بنسټ له پیسو استفاده شوي چې پر خیریه بنسټونو د امریکا د مالیه له قانون سرغړاوی ګڼل کیږي. د امریکا د قانون پر بنسټ خیریه او هغه بنسټونه چې هدف کاروبار نه وي د شرکتونو او ادي ادارو په نسبت ډیره کم مالیه ورکوي، او که څوک له دا ډول موساتو د شخصي لګښتونو لپاره کار واخلي نو د مالیه له قوانینو سرغړاوی کوي، او که ولسمشر هم وي په وړاندې پریکړه کېدای شي.
څېړونکو ویلي داسې میژه یې پیژندلې چې تګ یې خورا چټک دی. نور له اسمت څاروان.
څېړونکي وایي چې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک میژه یې پیژندلې چې دراکولا نومیږي. د دوی په وینا دا ژوی په ساعت کې 320 کیلومتره چټک تللی شي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور پر اساس د څېړنې پخوانی نظر رد کړ چې پر اساس یې چیتا تر ټولو چټک حیوان بلل شوی و. چیتا چې یو ډول پړانګ دی په ساعت کې 6.9 کیلومتره تیز تللی شي. د امریکا د ایلینوی پوهنتون څېړونکي وایي دراکولا میژی په حیرانوونکي ډول خپل سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومترو پورې رسولی شي، یعنی د انسان د سترګو تر رپولو 15,000 ځلې چټک. د کشف د چیتا د سرعت په اړه نظر بدل کړ چې تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک حیوان بلل کېده. دراکولا میژی په افریقا، آسترالیا او جنوبی آسیا کې اوسیا او پته کې له خپلې ژامې زیات کار اخلي. کله چې دا میژی خپلې ژامې ټینګې کړي تر پرانیستلو وړاندې یو ډول فشار رامنځته کیږي. هغه انرژي چې د دې میشي ژامې جوړوي دومره غښتلې ده چې ځنځه په خورا اسانۍ وژدي او ژر خپل میژتون توړي. دراکولا میژی نورو ژوو ته خوله هم اچوي او ژر پر نورو ژوو بریالی کیږي ځکه چې ډیر پیاوړی دی. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ساینس پوهان څرنګه پوه شول چې دا میژی په ساعت کې تر 320 کیلومتره پورې تیز تللی شي. هغوی وایي چې د یو ډول ځانګړو کامرو په وسیله د دراکولا میژی سرعت معلوم کړی دی. د دوی په وینا په دې کامرو کې ثبت شوي ویډیو ورته وښوده چې دراکولا په منډه کې له ژامې څخه څنګه کار اخلي. دوی همداراز وای چې دا ژوی پر بل ژوي تر خولې لګولو مخکې نږدې څلور ثانیې پر ژامه فشار راوړي چې د هغې د جنب خاصیت زیات کړي.
دا هم ستاسو ځینې سیمې سونه. عبدالحکیم جمالی لپاره لیکلي: سوله د هر افغان هیله ده، خدای دې ژر هېواد ته سوله راولي. محمود الله قلمیر د هلمند له سنګینه: که خلیلزاد او طالبان د شپږو میاشتو لپاره سوله نه کوي، لږ تر لږه د دو میاشتو لپاره دې سوله وکړي. حکمت الله حقپل له زابله: که طالبان د سولې خبرې د امریکا سره کوي، د افغان حکومت سره نه کوي. افغان حکومت دې هم له پاکستان او روسیې سره د سولې خبرې وکړي. عبیدالله سروري له لغمانه: وسله وال طالبان باید له جګړې لاس واخلي او افغان ته غاړه کښېږدي، ځکه چې هر ورځ په افغانستان کې د بېګناه افغانانو وینې تویږي. تازه خان سمسور له ننګرهاره: د افغان حکومت څخه غواړو چې په بمباریو کې د ملکیانو وژونکي باید محاکمه کړي. سید فیضل الله د علیشیر ولسوالۍ څخه لیکلي: د خوست د پوهنې ریاست د څو ولسوالیو معاشونه نه دي حواله کړي، ښوونکي بېچارهګان د ډوډۍ پیسې نه لري. حمیدالله د کونړ څخه لیکلي: د پوهنې وزیر څخه غواړي چې د ټولو ښوونکو معاشونه د بانک له لارې حواله کړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیولله حلیمي: تندر د څمکنیو او جانخیر ولسوالۍ ترمنځ سړک کندو کپر دی. او حضرت عمر له کندهاره: د دولت څخه هیله ده چې چارواکي، هغه چارواکي چې لس کاله کېږي واکداران دي، پر ځای نوي ځوانان وګماري. تاسو ازادي رادیو ته واغیاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی. دفاع وزارت وایي چې بلال زدران د کمانډو د ځانګړي قطعي په عملیاتو کې وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کونړ کې په یوه ځوابي برید کې څلور تنه وسله وال طالبان وژلي دي. د مالیې وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوی برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف شوې ده. د برېټانیا هوایي شرکت بریټش ایرویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. دا مهال یوازې د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د اسلام آباد او لندن ترمنځ الوتنې کوي. امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هېواد نظامي عملیاتو د څارنې لپاره د فضایي قمندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. د امریکا یو فدرال قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی. د کابل د سید جمال الدین افغان د عالی دارالمعلمین استادانو او محصلانو مظاهره کړې ده.
د کابل د سید جمال الدین افغان د عالی دارالمعلمین استادانو او محصلان وای دغه دارالمعالمین پوهنتون ته د ارتقا ټول مسلکي، تخنیکی، علمی او اکادمیک معیارونه برابر کړي، یا د پوهنتون شي او یا د کوم بل پوهنتون په چوکاټ کې د پوهنځي په توګه ومنل شي. دوی دا خبره د سه شنبې په ورځ په یوې مظاهره کې وکړې. د مظاهره کوونکو استادانو له ډلې عبدالغنی احمدزی آزادی راډیو ته وویل:
می غوښتنه دغه ده چې دغه دارالمعلمین سید جمال الدین ارتقا وکړي، یا مؤسسه تحصیلاتي عالی سي، یا پوهنتون سي، او یا هم بدون تعلیم تربیې یو پوهنځی کې سي. ټول امکانات برابر کړي، فقط جواز مونږ ته پکار دی. دوه خطر کې جواز خلاص نه رس مشکل نه ستدا.
خاغلی احمدزی وویل: شاوخوا ته میاشتې کېږي چې د یاد دارالمعلمین استادانو او محصلانو له حکومت دا غوښتنه کړې، خو مثبت جواب نه دی ورکړل شوی. د دغه دارالمعلمین د معلوماتو له مخې په یاد تعلیمي ارګان کې د روان لمریز کال د ثور له اتلسمې نېټې راوروسته تدریس په ټپه درېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې د کابل د لوړو زده کړو په اکثرو مؤسسو کې تحصیلي کال مخ په خلاصېدو دی. مظاهره کوونکو استادانو او محصلانو ویل چې دغه دارالمعلمین یو سلو شل درسي خونې، مجهز لابراتوارونه او یو تجربوي ښوونځی لري. یو سلو اتیا ښځینه او نارینه استادان پکې په تدریس بوخت دي چې نوي استادان د ښوونې او روزنې په برخه کې ماستري لري. مظاهره کوونکو ویل چې که دا ځل د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړل شي، په نورو مدني اعتراضونو به هم لاس پورې کړي. د دوی د مظاهره لامل د سه شنبه په ورځ د کابل ښار د مرکزی واټونو لارې تړلې وې او امنیتي ځواکونو د مظاهره سیمه ته په ورتګ بندیزونه لګولي وو. هڅه مو وکړه په دې اړه د لوړو زده کړو د وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ځواب نشوې. د ښوونې او روزنې پوهان وایي حکومت باید ژر تر ژره د ستونزې هوارولو ته یوه معقوله مسلکي لاره ومومي چې د یاد دارالمعلمین د استادانو او محصلانو وخت ضایع نشي. د دغه پوهانو له ډلې عبدالرازق دوست آزادی راډیو ته وویل:
نظر برلوایه تحصیلات عالی قانون تحصیلات عالی و مقررات
د لوړو زده کړو وزارت د لوایح او مقررات او قانون لمخ یو لړ پروسیجرونه دي چې باید دغه دارالمعلمین ولري او کنه نو ارتقا نشي کولی. حکومت باید په دې حق له هر اړخیز تصمیم ونیسي او له دغه ستونزې نه د وتلو لاره په نظر کې ونیسي. په خاطر دې د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې په دې اړه د پوهنې له وزارت سره مشورې پیل کړي چې ستونزه په مسلکي توګه هوار کړي. په کابل کې د سید جمال الدین افغان عالی دارالمعلمین شاوخوا 102 کاله مخکې تاسیس شوی چې په لسګونو زره ښوونکي روزلی دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
هغه پاکستانیان چې ښځې د چین له مسلمانانو دي د چین له پالیسیو شکایت لري. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
وروستی ځل چې چودري جاوید عطا خپل میرمن ولیدله څه باندې 1 کال د مخه و. دغه پاکستانی سوداګر چې له خپلې میرمنې او 2 ماشومانو سره د چین په مسلمان میشته سینچان سیمه کې ژوند کوه د خپلې ویزې د تمدید لپاره پاکستان ته ولاړ. د هغه په یاد دی چې وروستی ځل یې میرمنې ورته وویل کله چې ته ولاړ سې دوی به ماکام ته یوسي او زه به بیا رانسم. دا د 2018 کال د اګست میاشت وه. اتا وی د د پتر څباندی 200 نور پاکستانی سوداګر دي چې میرمنی لا درک دی او هغه ځایونو ته وړل سوي چې چینایي چارواکي روزنیز مرکزونه یادوي. چین تورندې چې دغه هیواد مسلمان وګړي نیول دي او بیا د خپل عقیدې څخه داړولو په هدف روزي. ځینې راپورونه د دغو کسانو شمیر تر 1 میلیون پورې یادوي. دا اقدام د هغو بلوا او بریدونو غبرګون دی چې حکومت بیلتون غوښتونکي په کرش کېل بولي. اتا وی حکومت دته د شونځینو مرکوي خو هغه زندانو نه دي نیول سوي کسان نسی کولای له هغه ځای ووزي. پاکستانیان غالبا د نړۍ په سطحه د هغه څه په غبرګون کې چې اسلام او یا مسلمانانو ته پکې سپکاوی سوی وي په یو نه یو ډول ږغ پورته کوي. خو ځینو سیاسي او اقتصادي عواملو چې په هغو کې د چین د پراخې پانګونې له لاسه ورکول هم شامل دي هم پاکستان او هم د نړۍ نور مسلمانان د چین د دغې کړنې پر وړاندې چپ ساتلي دي. د ویلسن سنټر چې مقر یې په واشنګټن کې دی د آسیا د پروګرام مرستیال مایکل کوګلمن وایي چې د چین د دې کړنې پر وړاندې د اسلامي نړۍ چوپتیا کېدای سي داسې وانګېرل سي چې دوی د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره له چین سره چې د نړۍ راتلونکی ستر اقتصاد بلل کېږي نږدې اړیکې پالي. چین دا مهال په پاکستان کې لوی پراختیا پروژې تمویلوي. اسلام آباد وایي د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري د پاکستان د اقتصاد له پیاوړتیا سره ډېره مرسته کولای سي. د اویغور مسلمانانو سره د چین د چلند په اړه د پیکنګ ځواب دا دی چې هدف یې په سینچانګ سیمه کې د دایمي سولې او ثبات رامنځته کول دي. خو د اویغور یا نور مسلمانانو اقلیتونو د څه باندې 1 میلیون کسانو د نیول کېدو په شمول د دې سیمې د وضعیت په کرارولو کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ هڅو په ملګرو ملتونو او د امریکا په حکومت کې اندېښنې راپورته کړي دي. د پاکستان د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مشاهد حسین وایي چې د چین او پاکستان د اړیکو عمده قواعد دي چې د یو بل په کورنیو مسایلو باندې لته ویلو باید ډاټا وسی.
په هلمند کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې 1000 کسان د مصنوعي لاسونو او پښو لپاره راجستر کړي. الیاس دایی د سره صلیب اورتوپیدی مرکز ته ورغلی.
ډاکټر متی ولا د هغه معلول زوی ته د اداري کارونو د تعقیب لارښوونه کوي چې په سنګین ولسوالۍ کې خپلې دواړې پښې او یوه سترګه د مین په یوه چاودنه کې د لاسه ورکړې دي. په لشکرګاه کې د سره صلیب د دفتر اړوند د مصنوعي لاسونو او پښو اورتوپیدي مرکز ته هره ورځ په سلګونه کسان مراجعه کوي او د مصنوعي لاسونو او پښو د ترلاسه کولو نوبت نیسي. د سره صلیب د لشکرګاه د څانګې مسؤلین وایي که څه هم دوی په روان 2013 میلادي کال کې د مصنوعي اعضاو دپاره د 1000 هغه کسانو درخواستونه ترلاسه کړي دي چې د جنګونو او ناامنیو له امله پښې او لاسونه د لاسه ورکړي دي. خو بیا هم د هغو کسانو غوښتنو ته اولیت ورکوي چې رسمي دندې لري او یا د لرو پرتو سیمو نه راغلي وي. د دغه مرکز یو ډاکټر متیولا وایي دوی نه یوازې مصنوعي اعضاوې جوړوي او معلولو کسانو ته یې سپاري چې پر پښو ودرېږي بلکې هغوی ته د معلولیت باوجود د کارونو او په دوی کې د موجودو وړتیاو په اړه لارښوونه کوي.
زموږ زیات مریضان چې دي هغه مریضان دي چې خپل د بدن غړي د لاس ور کړی اندامونه، مثلا لکه دواړې پښې چې د لاس ور کړی، یو پښه د لاس ور کړی، او هغه کسان چې راځي ډېر مایوس دي، ډېر د خپل ژوند څخه مایوس دي. څه وخت چې موږ ووینو موږ خپله مایوبین یو، څه وخت چې موږ ووینو چې موږ دلته کار کوو هغه بیا ډېر خوشحاله سي او خپل ژوند ته یعنې امید نور هم پیدا کړي، امیدواره سي چې والله چې دا دی مایوبه مې یو څه کولی سي، کار کولی سي، او هغه دادی د ډاکټر په اسمانی کار کوي، ډېر خوشحاله سي. او د هغو دپاره دلته د مصنوعي غړي جوړوو، لکه لاس او پښه دا یو سهولت دی دلته خپل ورته جوړېږي.
د څو اوسپنیزو کټارو په منځ کې لس کسان چې وی تنکي ځوانان دي د مصنوعي اعضاو سره د تمرین پر مهال په هغه لویه هنداره کې ځانونو ته ډېر ګوري چې د دوی د حرکت انداز او مکمل وجود ورشي. د سره سلیب دفتر ته د مصنوعي اعضاو د ترلاسه کولو لپاره د سنگین ولسوالۍ راغلی اوسیدونکی شپږ دېرش کلن لال محمد فکر کوي چې د جګړې دواړې غاړې د دوی د ژوند او مال پر ځای خپلو ګټو ته ګوري. هغه چې څلور کاله وړاندې دواړې پښې او یوه سترګه د مین په یوه چاودنه کې د لاسه ورکړې ده وایي پر مین د ملکي او نظامي فرق نشته.
اخو چې هر کوم ملکي که دولتي هغه ورته پټي، هغه د دې پوښتنه کې نه ده چې دا ملکي ارمانه یا خوژېږي یا دولتي ارمانه، موږ تاسې د نیو لونه یې دې بایش دا کار ونه کړي، جوړه سره وکړي، مانا سوله وکړي، بایش د دغه سره دوی ګټه واخیستي. دا څوک مري، دا څوک مري، په ما ککونډې کې یتیمې دا کوچنی که لوی دا ټوله پخیږي، ملکیان هم پخیږي، حکومت خلک هم پخیږي، موږ تاسې نه امریکایي پخیږي، نه بلو پخیږي، موږ تاسې د دیني علومو یو ګرد مسلمانان یو، یا زه مرم یا دی مري، په دې کې ماینونه میږدي، په دې کې هېڅ ګټه نشته.
د کابل اوسیدونکی محمد نسیم چې خپله هم معیوب دی، اوه کاله کېږي چې په لشکرګاه کې د سره صلیب په اورتوپیدي مرکز یا د مصنوعي لاسونو او پښو په ورکشاپ کې کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل دا ورته د زغملو نه ده چې په هر کال کې د ښځو او ماشومانو په شمول د زرګونو داسې کسانو دپاره مصنوعي پښې او لاسونه جوړوي چې خپل هغې د جنګونو او چاودنو له امله د لاسه ورکړي وي.
پولیو مریض لپاره موږ دلته پښه جوړوو، د زنګوانه پورته چې پښې پرې جوړوو، د زنګوانه کښته چې پښې پرې هم پښې ور جوړوو، دغسې سلسله په سلسله یا مراتب په مراتب کار ورته کوو. باید روغ سړی د یو مایوب یا یو مازور خپل د ورور سره ولو چې بخې کوپرې، باید یو هغه کس چې روغ دی، باید هغه سړی چې پښې نه لري یا لاس نه لري دغه ډېر احترام او عزت ولري.
تا تاسانه ده شان ویني
یا ډېر مشکل دی، ولې چې زه خپل پوهېږم چې زه خپل مایوب یم، ډېر مشکل دی.
هلمند چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د روانې جګړې تر ټولو تود سنګر پاته سوی دی، ډېر داسې قربانیان نور هم ولري چې شاید د سره صلیب دې ډول مرکزونو ته چې د مصنوعي لاسونو او پښو په برخه کې مرسته کوي مراجعه نه وي کړې. په لشکرګاه کې د سره صلیب د دفتر مسؤول انتونی ابی نادر په یوه خبرې ناسته کې وویل د روانو ناامنیو شدت اکثر وخت دوی کارونه هم له ستونزو سره مخامخ کوي. دی وایي زموږ د جنګ له اړخونو غوښتنه دا ده او موږ ټولو هغو فرصتونو او امکاناتو ته شاغلاس وایي چې له امله یې د ملکي کسانو د ساتنې او خوندیتوب اړخ کوي او غښتلی کېږي. موږ سره له دې چې خپلو بېطرفه بشري مرستو دوام ورکوو، د ښکېلو غاړوغاړو چې د خپلو عملیاتو او وسلوالو نښتو پر مهال ملکي کسانو ته د زیانونو د اوښتلو او ستونزو مخه ونیسي. د یادونه ده چې د سره صلیب د لشکرګاه څانګه د اورتوپیدي خدمتونو تر څنګ د خلکو سره د خپلو زندانیانو د ملاقاتونو، ټلیفوني اړیکو او لیکونو د لیږد تر څنګ د جګړې د دواړو غاړو د ټپیانو او جسدونو په انتقال کې هم مرسته کوي. محمود الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ. دوستانو داونه بیا هم تاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبلای چې تاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرونه د چا سره مرکه مې نه ده کړې نو راځي تاسو راغلي پیغامونه به په کار سره وورو.
زما الحمد لله کابیسا ولایت دل سوال سوالی ته خیمه او زما د جمهور څخه دا هیله ده چې د هوایی ځواکونه د بند کړي مسلمانان په دې باندې ضروریږي. مسلمان په شپې تر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولی زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې د هوایی ځواکونه د بند کړي. او دویمه دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغې سړک جوړ کړی دی. خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. او سلام دغه زما پیغام ورې جمهور غونډې ته ورسېږي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې ډېرې خبرې کوي. دا فیصدار خلکو زمونان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دي کامیاب کړي دي. نه دوه مې ټلیفونونو واله ته په دغې کې کپتان ټاکلی هغه د نولس کله معنا کې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلا چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونې رخصت کېږي بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضا د کوي فردالارې باندې نو باید دې د لارې د دې چینو نظم باید مکتبیان ورسی خلی او موټر ورته ودرې دولت خاصه په واسطه کې نهسته. په اخره بیا دغه خلکو کوم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کور وسې دي هغه باید هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه حکومت کوي تر یو حد دولت کوي یو موټر ورته کړي چې سترګې د پورې تر مکتبو پورې د انجینر سي دا او مونږ کوو چې نور د کندهار سیمه کې تلالي کندهار کې د کندهار ستر د بل تر علم من د خپل دین من د خبر سره نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې چندانی د کندهار د دې کندهار په اساس باندې نه سم نه دی برابر د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واک کسان دي دا وو کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي کلیبان خلګي دا وو خلګو انجنیر او کشنیان په دلاري دي ریجی مشکلات لري. نو په دغه اړه مې وښتنه د شاګردانو بستنی د شاګردانو کلماني د شاګردانو کتابونه ني د خپل مسایل دي تب چې نسو دا ټول مسایل لري او مطلب زما دا وښتنه ده نور دا پیغامو کوم چې پر موږ هوا مو کوم خدمت یې د امده چې موږ شماري د موږ هر خدمت ازيري.
الو سلام علیکم. د کابل ولایت د تګابل اوسوالی نه لږه کیږم د دې عملیات دی موږ پوښتنه خلک د ډیر عذاب او موږ تر لږه غو کوي.
السلام علیکم. ما د شهر د غوماجه ولسوالی څخه د جنگ حالات چې څنګه چې موږ انتقام ټول به امر سوز ځای موږ انتقام سره موږ په نوې وته وره ورسېدل راغلي ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شي چې راځي راته هم تور کول کیږي یا والي دی یا بل هغه هغه کوي دا ما شي مشر دی اورا شلوار راځي دی خو موږ نشته کې دی خو موږ نشته کې بارا وینم موږ نشته کوم کومک درکو سار موږ نشته کومک درکو نشته را سپوشه کې یو رومانه کوم کونه څه څنګه موږ ته نه لږه ماشومان ټول یاخ ګرمې کتر کنه څه کولای نه دبل چې موږ ته کومه کورې سي موږ ته سرپناره چې موږ ته شي دی راکي نو موږ دې اجازه وکړي چې موږ لار سره بل سره خپل سرپناره کو یو بل خاطر برکت وکړو. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
بل السلام علیکم. زما د افغانستان د ملت څخه دغه هیله ده پدرنش هر څوک چې مري که طالب دی زموږ ورور دی که عسکر دی زموږ ورور دی که ملکي دی زموږ ورور دی هر یو پر بل باندې دغه انتقاد مه کوئ چې د دې مرګ روا دی مه د پردیو په قول کوئ ځکه چې د هغو څم د پردیو ټوپک ورڅخه دي د دېغو څم ورڅخه دي. خدای ته وګوري قرآن ته وګوري که یو سړی مري ټول په دې کې محفوظه دي چې مرګ نه وي روا نو پدې کې نو شرایط تم ست چې صلح وکړي د خدای په لحاظ باندې کنجان مو پرې شول اعتماد مو پرې شول دا د الله بندگان دي که عسکر دي که حکومت دي که رعیت دي صلح غواړو افغانستان
زما پیغام دا ده چې د تاسې له رادونه ما واورېدو چې د مچلغو بند پاکستانیانو ته ورکول شوی دی چې هغه یې جوړ کړي. پاکستانیانو ته بند مه ورکوئ چې بمونه به کې کېږدي. د مونږ ټانګونه او تیارې خو یې ټول را کبار کړې، مونږ چتراش خو یې را در بدره کړل، بس وروره د مونږ د کنړ د غرو ونې ټولې را ماتې کړل دي په ټوپو باندې. تاسې ګټم له پاکستان ته ورکوئ. دغه د ما غوښتنه ده چې هغه د انګریزانو ته یې ورکړي خو پاکستانیانو ته یې مه ورکوئ، دا بند چې جوړې کړي نورم په مخه کار.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم. زه نن کې بلال ایمان ولایت مرکز بیا شهر طرف ته سره دا پیژان پیژان زمان یو ټول شروعات په دغه پیژان د چې دلته په یوه لمن کې دا ارته مرستې چې روانې دي، یا وکیلان وړي د شرکې، یا وروره د کلي ملکان وړي د شرکې، خور غریب ته شی نه رسیږي، او بل د جسار بدان ته واسطه په بدان دا کې چې ماښام مازدیګر وړي د شپې وړي بچې په مودې کې خلیفي خفي زما دا پیژان ټول ټول شروعاتو ته دغه پیژان دي ورسېږي. مزان یو تشکر.
السلام علیکم. آزادی رادیو کار کون کو ردن کو تطور دا سلامونه وایم. دا سلام زما دا پیغام د ورور دا عملیاتونه چې کم کیږي او په افغانستان کې په هر ولایت کې روان دي، په دغه کې اکثر ډیر خلک عوام شیدان کیږي ورور دا درسنه له لارې یا د نورو لارې سوای چې مقصد دا طالبان دي، څنګه دي وسنګ دي په پرمشل کاته کې یو طالب کوه هغه هم ورور جانا په یو کاته لري سلیشن کاته عوام نه وځي. دا نن زموږ په منطقه کې دا د زابل د شاجی په ولسوالۍ کې ورور نه کاته دا چې پر مدرسه باندې بمبار کړی د عوام دغه ورستلې د دغه قوه ورور شیدان کړی د مدرسې طالبان دا چې ورور په ټول ولایتو کې تاسو ښه معلومات لري چې ورور شیدان کیږي، خو هغه ټول ورور د ملکیان خلک دي، نو دا چې د حکومت نه کوي ورور د خدای په امان.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه، او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه. د موقع څخه استفاده د معلولینو راغلې ورځ و هغه معلولینو ته چې نن په معلولیت کې ژوند کوي، او هغه کسانو ته چې پر معلولو انسانانو زړه سوځي، او د دې جامعې کشرې بولي مبارکي ورته وایم. خبره خو دا ده چې معلول په افغانستان کې یو قشر دی، اما ورده ته د قشر په سترګه نه کتل کېږي. معلولین ډېر رنج وړي، ډېر تحمل او مشقات تحمل کوي. معلول چې بازار ته راووزي باوجود د دې چې خپل روزګار مجبوره کړی دی، باوجود د دې چې معلول دی، لیکن دته اصلا د انسان په سترګه نه کتل کیږي. حقارت ورته ورسره کیږي، په نظر د حقارت ورته کتل کیږي. معلول انسان اصلا په دې جامعه کې توهین کیږي، اهانت ورته کیږي. ګډانده په نامه د شل په نامه د ګوډ په نامه د ګون په نامه ورته ویل کیږي. وګر چې معلولین موږ داسې معلولین لرو کچیری زموږ اناکین زمینه ورته مساعده کې، او دوی ته د دوی د کار مطابق د دوی د خوښې مطابق کار پیدا شي، په تعلیمي عرصه کې، د صحت په عرصه کې، په هر عرصه کې معلولین خپل رول وبولای شي. نو دا مې نظر و. سلام ستاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون یم.
السلام علیکم. زه د میدان شار د ولایت د بندي چک ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. موږ ورونه وګورئ، موږ د جلګې ولسوالۍ څخه ګچ راوړو. ګچ تقریبا موږ ته په دوبره لوړه بیه تمامیږي، 50 مورده اخلي تقریبا. دغه نن شپه چې زه تا ته دغه پیغام ته وتاوم، د مینا 1000 روپۍ کلو اورده اخستې په لاره باندې. د مو غمه وخورئ، د خدای په لحاظ وخورئ، موږ ته دغه یو کار پاتې دی. دغه پیغام تا ته زه څه وتاوم، موږ په خپل لاس لارې جوړې کړې. پوغو لاره موږ نه پرېږدي. 50 روپۍ، 1500 روپۍ موږ ورکوو. هلته یو غریب یو چاته ورکړي چې دغه لار ترته جوړه کړه. موږ نه دولت لرو، نه بل څه. 6000 دولت اخلي، 6000 طالبان اخلي. ورکه خو دې زړه بړاس بنو په ټلیفون کې نه کیږي تاسو ته وکم. نور نو وخت مونږ نه نیسم. زه د کندهار ولایت څخه صدیق الله خبرې کوم. په کندهار کې دا د نظرجان او د تاجان په سرای کې دوکانونه دي، د دواوو چار څوک ورته ورشي.
چې شي نه پیدا کیږي وای وازر سره دی هغه جلا فرمولای د جلا فرمولا ګسرو کړی نو دا فایش کوم چې دا زموږ څخه ورسوي چې چارواکي باید دغه دکانداران بند کړي ناشتي خطونه اعلان کړي دا موږ په دې وایان او مرزان ترکی او سلام
السلام علیکم زه عبدالحدی یم له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي ورور جان د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعال کړي او موږ ته بیا لدې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه څه ډول ستونزو څخه خلاص وو موږ د خپل دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایواک کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام په بار بار نشر کړي السلام علیکم
السلام علیکم زه احمد د پراولات د پرارو د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم زما دا غوښته ده د اشرف غنی صاحب سره چې دا څارونه څه دي محصول کم واخی او دا طالبان هم د تجارت نه پریږدي به محصول نو تاسو دا څه وکړي چې دا محصول دی ورسره نه کې نه په تجارت په ازادي او نه په موټر لانان په ازادي په یخو او بارانو کې دوی پر دامبره ولاړ دي هر پوسټه شپېته پوسټې د افغانستان پر بین المللي لارې پرتې دي هر پوسټه چې 15 زره دیني واخی نو دوباره د تجار هم مزه موټران ودري او د اشرف غنی رایت نو هم دومره ژبوي چې دا خو هلته غوښو غورمې خپل پروتې بالا ته ورځې تیرې نه د دې چا څه پکې سکه ده
السلام علیکم زه د نګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د څنګهور د کینه ګولډین تای سره په تماس کې مات بعد سلام زموږ د درخواست او تقاضا یا خواهش دی چې په افغانستان کې څومره سامانونه یا سوداګان یې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي همدارنګه د وړو یو بوجه کې و په پاکستاني تقریبا په نګرهار ولایت کې منګه به اخیستل په 300 روپۍ باندې بوجي تقریبا افغاني کې چې شپږ سوه شپږ نیم سوه زیات کم د کسان دی برازي هغه اوس نن سره موږ ته په 500 یا 2500 یا 2600 روپۍ باندې تمامېږي دا شان دی په کلدار باندې موږ ته هر یو شی هم دغه شان دی افغانو باندې ګران شوی دی هغه به کلدار ته وړي په کلدار باندې هغه شی نه دغه شان دی په افغانو باندې ګران شوی دی په کلدار باندې ګران شوی دی همدارنګه زموږ دولت ته دا پیشنهاد دی په کوم خوراکي سامان کې چې په دې باندې ترانسپورت دی یا محصولات به لوړې شوي دي خو متاسفانه چې په افغانستان کې بدبختانه دغه سکون او سهولت او ارزاني یې همدارنګه پرته او خیره د ځین کې یې ځای د لاسه ورکړي دا چا د لاسه دولت هېڅ کله هم تپوسونه که سوداګر پرې چې ونه وي چې دا وایي زموږ جګ جګري وکړي
زه سید محمد خبرې کوم د بغاز ولایت د غورماش ولسوالۍ م د دلتلور میاش کې د بنځه میاش کې ریګریشن تر د هرات ریګریشن پرتی موږ د خدای شي نه لره کړي بارانونه ووري خونه دي مردری بدره تکا تکای چوک چوک ووري تیج شنګ دي خلک چې یو څنګه ورن لري چې باخې کې مرڅ چا وکړه اشرف غنی صاحب ته دي دا ما پیغام ورن چې او نور مشران پرتانه غوړ نه کړي مردری بدره مرڅ والسلام
زه فضل الله فضلی ما د تخ وسوري نه سره په اړیکه یم زموږ په لار کې دا مشکل دی چې د تخ وسوري حوال دا مشکل دی چې په تخ وسوري کې هرتن روشن ستا او د طالبان لاسه باندې او بیا په تخ وسوري کو دی ګیاو او ستا په لاره پاتره چې د ټبر په نوم یادې کې په تخ په تخ شې ده نړه باندې دا نړه باندې کړي خلک وګور کی کته کیږي او وګور کی زی او سره کې تړه راځي دا خواته موږ هیله ته ورپو چارواکو د سیده غلا را خلاص کړي نو که څو په خپل اوچ لاړه لاړو
دا زړه راټو ټولو محترم او ورېدونکو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
زه حکمت الله یو تن استاد او کیسو نور استادان هم د بلورو په دفتر کې د نګرار په مرکز کې ولاړ یو د ماشین د اخیستو لپاره راغلی او دمام کې چې راغلی او ماشین نه راکوي کله چې یو دفتر ته کله چې بل دفتر ته راشي اخر څنګه مکتبونه فل شول او شاګردان هم چې د نوښت په څیر پرګانې کېږي دا ساتونه کېږي په ډوډۍ رانه پیسې دي او زمونږ خپل ماشینونه نه راکېږي مونږ د مرکزي حکومت څخه غواړو چې مونږ ته ډېر د خپل ماشینونه د یو متمد یا د تعویلدار د لارې اجرا کړه د بایومتریک کومه دغه چې د پروژه کې د سل فیصده ناکام ده
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوال او تاسو پیغامونه نور هم را رسیدلې دي، خو د خبرونی وخت هم دومره وو. نور به پراتلونکو خبرونو کې په ګډه سره وورو. تر بل خبرونی مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.